السلام علیکم لس بجی شوی زه امید زهیر مالیم د دې سات په خبرونه کې محرکلای کو لمړی لاند خبرونه د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه وای ورسله دی چې طالبانو په افغانستان کې پناه دولتي مؤسسو کې دنجونو خوځو په کار بندیز ولګاوه ماشومان اړکړي چې درانه کارونه وکړي سیف د چلډرن په یو خبر پاڼه کې لیکلي افغان ماشومان اړشوي چې بیرته په سړکونو فابریکو او یا هم د خلکو په کورونو کې کار وکړي ځکه د طالبانو د دې بندیز له امله د هغوی لپاره ملاتړي خدمات په ټپه درېدلي دي د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه زیاتوي افغانستان اوس مهال د اقتصادي او د خوړو د نه خوندیتوب له امله تر ټولو ناوړه ناورین سره مخ دی چې نږدې 28 میلیونه ماشومان او لویانې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري اوس له هغه چې طالبانو په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه یو شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت یا وځنډاوه او یا هم خپلې چارې محدودې کړې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس خبرداری ورکوي چې که طالبان په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لري نه کړي د دې سازمان له ملاتړه برخمن بنسټونه په افغانستان کې بشري او مرستندویه پروګرامونه پر مخ نشي وړی تمه ده چې مارټین ګریفټس به ډېر ژر کابل ته سفر وکړي خو دقیقه نیټه یې نه ده معلومه رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو په کار د طالبانو محدودیت ښایي په اوږد مهال کې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالره بشري مرسته راکمه کړي تفصیل به یې وروسته واورئ په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي امریکا تیر 2022 مالي کال کې افغان کډوالو ته د رسیدو په خاطر له پاکستان سره 6 میلیونه ډالر مرسته کړې د سفارت د خبر پاڼې له مخې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالډ بلوم ویلي امریکا د 2002 کال له پیله تر اوسه پاکستان ته د افغان کډوالو د لاسنیوي لپاره 283 میلیونه ډالر مرسته کړې ده تر ټولو زیاتې مرستې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې له افغانانو سره شوې دي په افغانستان کې د هوا پیژندنې ادارې په 15 ولایتونو کې د واورې او سخت باران په اړه خبرداری ورکړی دی ادارې پرون جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي چې شنبه او یکشنبه د واورې او باران د پیښېدو اټکل دی په اعلامیه کې د پکتیکا خوست پکتیا لوګر میدان وردګ غزنی بامیان غور دایکندي روزګان زابل کندهار هلمند فراه او بدخشان ولایتونو نومونه یاد شوي په دې سربېره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې دا څو ورځې پرله پسې هوا سړه ده او د امریکا متحده ایالاتو د ایران پر دوه هوایی شرکتونو روسیې سره د دې هیواد د بې پیلوټ الوتکو د مرستې په خاطر نوي بندیزونه لګولي دي د امریکا د خزانې وزارت پرون د جنوري په 6 وویل دا بندیزونه د قدس ډلې هوایی صنعت او د ایران د فضایي صنایعو سازمان باندې لګول شوي دي همدارول د دواړو ادارو اجرایوي او د بوټغړي د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د بې پیلوټ الوتکو په جوړولو کې د لاس لرلو له امله د بندیزونو سره مخامخ دي د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن ویلي هیواد به پر اوکراین د ولادیمیر پوتین د ناموجي یرغل د مخنیوي لپاره له هرې لارې کار واخلي امریکا او د اوکراین لویدیځو متحدینو په وار وار ادا کړی چې ایران روسیې ته د شهید په نوم بې پیلوټ الوتکې ورکړي چې د اوکراین پر وړاندې په جګړه کې تری کار واخلي د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي لپاره جلا شوی پروګرام ته ځانګړی شوی خو لمړی څو راپورونه واوري افغانستان ته د بشری مرستو د بندیدو د احتمال په اړه اندېښنو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر همغږی کوونکی مارټین ګریفټس اړکړی چې کابل ته سفر وکړي تمراج خاغلی ګریفټس په همدې لیک دوه ورځو کې کابل ته راشي خو دا نیټه لا دقیقه معلومه نه ده چې کله د راپورونو پر بنسټ روسل هغه چې طالبانو په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاو شاوخوا یو سل 55 بنسټونو په افغانستان کې په بشپړه توګه یا جزوي توګه خپل فعالیتونه بند کړي دي وخکی د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره د اوسنی بشری ناورین پړه په طالبانو واچوي
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشری مرستو همغږی کوونکی مارټین ګریفټس خبرداری ورکوي چې که طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لري نه کړي د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن بنسټونه په افغانستان کې بشري او مرستندویه پروګرامونه پر مخ نشي وړلی تمه ده چې مارټین ګریفټس ډېر ژر کابل ته سفر وکړي خو دقیقه نیټه یې نه ده معلومه رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو پر کار د طالبانو محدودیت ښایي په اوږد مهال کې له افغانستان سره په میلیاردو ډالره بشري مرسته کمې کړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر اوچا مشر مارټین ګریفټس بی بی سی ته ویلي د طالبانو له نویو بندیزونو سره د ملګرو ملتو هغه الوتنې چې کابل ته د بشري مرستو لپاره نغدي مرستې انتقالولي بندي شوي د راپور له مخې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار په اړه د طالبانو تر بندیز وروسته 3.5 زیاتو مؤسسو په بشپړ یا قسمي توګه خپل فعالیتونه بند کړي د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن د دې وضعیت په اړه اندېښمنه ده هغې تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت مسؤلین طالبان دي
افغانستان از ان د میدست اف ا ان ان پرزیدنت
افغانستان د بي سابقې بشري ناورین په منځ کې دی طالبان د دې فرمان په صدرولو سره او وزنور هم خراب کړي چې خزي نور په غیر دولتي ادارو کې کار نشي کولای د دغې بشري ناورین مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی
د ژغورنې د نړیوالې کمیټې IRC یو جګپوړي چارواکي سمیرا سعید رحمان وایي د غیر دولتي مسؤل لپاره دا ناشونې ده چې له خزینه کارکونکو پرته کار ته دوام ورکړي
په تېر ژمي کې بشري مرستو په دغه هېواد کې د بې وسلۍ مخه ونیوله. که موږ د تېر کال په څېر د بشري مرستو د ویش توان ونه لرو، په ټول هېواد کې به له ډېر بد حالت سره مخ شو.
اخوا په افغانستان کې د برټانیې د سفارت شارج دفیر هوګو شارتر په یو لړ ټویټونو کې ویلي، طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار په منع کولو سره د افغانانو له ژوند سره لوبې کوي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې طالب چارواکو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د دوی ادعا دا وه چې په ځینو دفترو کې حجاب نه رعایتېده. د بشري مرستو د ځنډیدو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارټین ګریفیتس وایي، افغانستان دا مهال په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ دی، او په وینا یې په دغه هېواد کې 8 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بریټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د شاهزاده هری د هغه څرګندونو په اړه له نظر ورکولو ډډه کړې چې په خپل کتاب کې لیکلي په افغانستان کې 25 طالب جنگیالي وژلي دي. سوناک پرون د خبريالانو د پوښتنې په ځواب کې واضح دومره وویل چې د بریټانیا د ټولو پوځیانو څخه د هغوی د خدماتو په خاطر منندوی دي. طالبانو شاهزاده هری په جنگي جرمونو تورن کړی، خو هری په خپل کتاب کې لیکلي په خپل دې کار نه ویاړي او نه هم پرې شرمېږي.
شاهزاده هری چې د اپاچی چورلکه پیلوټ وو په خپل کتاب کې لیکلي د 25 طالب جنگیالیو په اړه فکر نه کاوه، بلکې دوی ورته د شطرنج دانې داسې بریښي دي چې باید له تختې لري کړای شوی وای. مخکې تر دې چې دا د دې خبره بد خلک ښه خلک ووژني، هغه دا هم لیکلي چې د دغو بریدونو ویډیوګانې چې د چورلکه د کمرو په واسطه ثبت شوی وي ورسته په خپل پوځي کمپ کې کتلې. د شاهزاده هری څرګندونو د بریتانیا د پوځ ځینې پخواني قومندانان او یو شمېر سیاستوال ناراضه کړي. ډلې د بریتانیا د پوځ متقاعد ډګروال ریچارډ کیمپ چې په افغانستان کې دنده ترسره کړي، په دې اړه د فرانسې خبري آژانس ته وویل، زه فکر کوم چې د افغانستان په اړه د شاهزاده هری څرګندونې ناسنجول شوې دي او هم د هغه او په ټوله کې د برېټانیا د پوځ په ضرر دي. په لومړي قدم کې زه فکر کوم چې هغه لا د مخه امنیتي ګواښ سره مخ دی، مګر د دې څرګندول هغه هم په عام توګه چې 25 طالبان یې وژلي کسان د شرم وړ نه بلکې د ویاړ خبره ده. خو بیا به هم د هغو کسان پام هری ته ورواړوي او د هغوی هوډ به پوخ کړي چې له دغه د اخیستلو په لټه کې دي. نو زه فکر کوم چې دا مسله د هغه د شخصي امنیت لپاره خورا جدي پایلې لرلای شي.
Implications for his personal security.
The Britannia de Milliam net pokhani salakar Kem Darok weli shahzada Harry ta be larkhona kade wai che da sargandawuni wona kri. De 15 to talib jangali de wajalo putalao de Harry sargandawuno de talib charwa ko qasam parawli aw hagai pa jangi jurmuno toran kade. Ladi dali de taliban yo jik puri gadi Anas Khani pa khpal Twitter pa so bayano ke Harry ta pa khitab weli kum kasan che tasu de shatranj de dano pa tsir pa nakha aw lamain zawadi insanano korane durludi aw da gui de warstani do intizari ist. Haqani da weli چې د افغانانو د وژونکو ترمنځ یوازې تاسو دا جرأت کړی چې په خپلو جنگي جرمونو مو اعتراف کړی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په یو بیان کې ویلي، د هری له خوا دا اعتراف چې 25 وسلوال طالبان په افغانستان کې وژلي دا څرګندوي چې دغه ډول د خبره جنایتونه یوازې تر شاهزاده هری پورې منحصر نه دي. هری په خپل ژوند کې څرګنده کړي چې په 2012 او 2013 کلونو کې په افغانستان کې شپږ ماموریتونه ترسره کړل چې ټول یې مرګونی وو. هری دوه وارې د برېټانیا د پوځ په چوکاټ کې دنده ترسره کړې، وروستۍ وارې همدا د 2012 او 2013 کلونو ترمنځ وو. تر هغه مخکې په 2008 او 2008 کلونو کې د هوایي څانګې د یو لارښود په توګه دنده کړې چې تر ډېره به هوایي حملې تنظیمولې. که څه هم شاهزاده هری په خپل ژوند لیک کې هغه کسان چې د وژلي د طالبانو جنگیالي او بد خلک یاد کړي، خو د برېټانیا په شمول د امریکا، آسترالیا او څو نورو بهرنیو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو، د یو شمېر بېګنا خلکو په بیځایه زورولو، هدف ګرځولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د برېټانیا دفاع وزارت هم تیر ډسمبر اعلان وکړ چې په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار یو شمېر اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای ژمي کې خپلې اړتیاوې پوره کړي. دوی دا شکایت هم کوي چې بشري مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی نه رسیږي.
شاه زمان د خپل کورنۍ د شپږ غړو سرپرستی په غاړه لري. هغه د هغه زرګونو کورنیو په ډله کې دی چې د تیرو جګړو پر مهال له خپلو سیمو بې ځایه او د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې په یوه کرایه کور کې میشت سو. هغه وایي له مرستو پرته خپلو سیمو ته ستنېدل او د ساړه ژمي تېرول به ورته سخت وي.
د روزګان ولایت ته سدلی ماجر راغلي د کرایه په سرای کې پراته یو او چوک خواري کارو. دلته د نورو ولایتو خلک هم راغلي دي، د بعضو ولایتو خلک دي چې کارګر دي، بس د وټل پیسې لا نه لري، خواري نشته، ژمی دی، بیا د خپل د وټل خرڅ و د یو انګیا و د یو پټو پیسې لا نه لري.
شاه زمان دغه راز شکایت کوي چې بشری مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی پورې نه رسیږي.
پیسې وړي هغه خلکو ته ورکوي چې مثال هغه مالی کور و ژوند و زندګي برابر وي. او دلته ډېر مسافر دي، مهاجر خلک راغلي دي، خو کار نشته، د وټل مصرف نه لري، بس ګرد ورځ د دې ناست دي.
په کندهار ښار کې د بې ځای سوو کورنیو تر څنګ ډېر شمېر نورې کورنۍ هم شته چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ وایي د هوا په سړېدو سره د خوړو او سون توکو لاسته راوړل ستونزمن سوي دي. د صدیق الله او سید محمد په نومونو د کندهار ښار دوه اوسېدونکي له نړیوالو بشري بنسټونو او د طالبانو له حکومته غواړي چې په دې ولایت کې اړمنو کورنیو ته بیړنۍ بشري مرستې ورسوي.
اسلام په 3000 کالدار په کې دی، دوه نشي نه لرو ورور چې وي، خو یا وچ شو موږ مرستو ته اړتیا لرو، مرستو ضرورت لرو ورور، ولاکه یا د سرای د کې دی لرو، ولاکه یا د خرچې د لرو. دلته راس ماښام زوبر ته او تا کې یا په میاشت کې یو درې ورځې څلور ورځې روزانه پیدا کلاس یو ولستانه یا لاره پسې دا موږ په چی شي وساتو.
ټول مجبور یو چې شی وخرو، شی نسته، دا بیچارهګان ویني د وټل دانه لري چې وی خوري، در بدر خاک په سره دي. موسسه چې مرسته کوي هغه خپل تور کوي، مړو چې ورکی مستی شي نه کوي. راته چې باید موږ سره مرسته وکړي چې موږ راپورته سو په وشي باندې. دا ټول اکثره د ډوډۍ وس نه لري چې ډوډۍ په وخوري.
د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک شکایت کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې اداره د خلکو دغه شکایت په خبرګون کې وایي د بېوزلو کسانو شمیر زیات او دوی ورسره د سروې له مخې مرستې ترسره کوي. د دغه ادارې مدیر حسام الدین عمری وایي په تیرو څو میاشتو کې د کندهار 910 بېوزلو او سیلاب ځپلو کورنیو ته بشري مرستې رسولې.
کوم موسسات چې په استرار بخش کې د زموږ سره فعالیت لري، د غول خام خوراکي، غیر خوراکي مواد او نقدي مرستې سره سوي ده. او انشاءالله موږ په راتلونکي هفته کې پلان لرو چې د کندهار په د جنوب غرب او زیر په سطح چې کوم ملي او بین موسسات او د ملګرو ملتونو دفترونه دي، د هغو سره یو مجلس ولرو، د دوی تر څو د دوی د آمادګۍ په هکله چې دوی
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP څه مده وړاندې ویلي وه د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب محکمې یو 22 کلن ځوان په اعدام محکوم کړی دی. هاخوا د ایران په مختلفو سیمو په ځانګړې توګه د سیستان او بلوچستان په ولایت کې د جمعې په ورځو هم مظاهرې شوې دي.
22 کلن ایرانی ځوان منصور دهمرده په مظاهرو کې د ګډون په خاطر د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی. محکمې هغه د ځمکې په مخ د فساد یا فساد فی الارض په تور محکوم کړی، هغه جرم چې په ایران کې ورته د اعدام سزا اورول کیږي. د ازادۍ راډیو فردا څنګه راپور ورکړی چې دغه 22 کلن بلوڅ ځوان چې یو جسمي معلولیت هم لري، له تیرو 10 ورځو راهیسې شکنجه شوی او حتی غاښونه او پزه یې ماته شوي. منصور دهمرده په محکمې کی ویل د لاریونو پر مهال یوازې 3 ځلې ډبرې وویشتې او یو پلاستیک یې وسوځاوه. هغه له 13 کلن شعیب میر بلوچزی ریګي وروسته دویم بلوڅ اعتراض کوونکی دی چې په اعدام محکومیږي. د هالواش په نامه ډله چې د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې د بشري حقونو وضعیت څاري وایي منصور دهمرده د تیر کال د اکتوبر په 3مه په زاهدان کې د اعتراضونو پر مهال ونیول شو. په عین حال کې د ایران په سیستان او بلوچستان کې د جمعې په ورځ هم مظاهرې روانې وي. د فردا راډیو د ترلاسه شوو ویډیوګانو له مخې لاریون کوونکو دا ځل د مرګ پر جمهوري اعدامي شعارونه ورکول. ایران کې د 13 سپتمبر